السلام علیکم د ازادي رادیو خبرونه ته هر کله نوریاس نوریم او د خبرونه د خپل تخنیکی همکار قادر انجلالوف په مرسته وړاندې کوم. پایل د دې سات په خبرونو کو د بخښنې نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل پر هیوادونو غږ وکړ چې افغانستان ته د خلکو جبري ستنول ودروي او وایي پاکستان، ایران او همدارنګ ځینې اروپایي هیوادونه خلک په غیر قانوني ډول دیپورت کوي. امنیسټي انټرنیشنل پرون سه شنبه د دسمبر په 14 په خپل ویبپاڼه کې په یو راپور کې ویلي چې د ملګرو ملتونو شمیرې ښیي چې یوازې ایران او پاکستان په روان کال کې له 2.8 میلیونه زیات افغانان په غیر قانوني توګه بیرته خپل هیواد ته استانه کړی دي. د دې سازمان په وینا د دوو ستنو شوو 65% ښځې او ماشومان دي. پر دې سربیره ترکیه او تاجکستان هم په زرګونو افغانان له خپلې خاورې ایستلی دي. امنیسټي انټرنیشنل په افغانستان کې مخ په زیاتېدونکو سخت بشري وضعیت ته په اشاره وویل چې د ستنېدونکو د زیانمنېدو جدي خطر زیات دی. د دې سازمان په خبره هیوادونه باید له نړیوالو قوانینو سره سم عمل وکړي، هغه قوانین چې د هر هغه کس جبري ستنول چې هلته د بشري حقونو د جدي سرغړونو له واقعي خطر سره مخ وي منع کوي. امنیسټي انټرنیشنل همدارنګ ویلي چې یو شمېر اروپایي هیوادونو هم د افغانانو د جبري ستنولو هڅې تیزی کړي او د راپورونو له مخې جرمني، اتریش او اروپایي ټولنې له واکمنو طالبانو سره د جبري ستنولو د اسانتیا لپاره خبرو ته مخه کړې ده. امنیسټي انټرنیشنل وایي سره له دې چې د طالبانو د بشري حقونو ځپنه مستند شوې ده، خو د ایران، پاکستان، ترکیه، تاجکستان، جرمني او اتریش په ګډون یو شمېر هیوادونه هڅه کوي افغانان هغه هیواد ته بیرته استانه کړي چیرې چې له بشري حقونو په ځانګړي ډول د ښځو او نجونو له حقونو څخه پراخې او سیستماتیکې سرغړونې ترسره کیږي. د ملګرو ملتونو د ماشومان وجه صندوق یونیسف وایي په افغانستان کې د خوراکي امنیت په اړه د یوې نوې څیړنې نتیجه ښیي چې اټکل کېږي له 5 کلونو کم عمره 3.5 میلیونه ماشومان به له سخت خوارځواکۍ سره مخامخ شي. د افغانستان لپاره د دې صندوق استازي تاج الدین وال پرون سه شنبه په خپل ایکس پاڼه لیکلي چې یونیسف په پام کې لري چې د 1.3 میلیونه هغه ماشومانو د ژوند ژغورنې درملنه وکړي چې له سخت خوارځواکۍ او د لوړ خطر لرونکي منځنۍ خوارځواکۍ سره مخامخ دي، خو په خبره تمویل له جدي ستونزې سره مخ دي. په افغانستان کې د ماشومانو لپاره د یونیسف د بشر پالنې پروګرام د 1 میلیونه ماشومانو په ګډون د 12 میلیون کسانو د بشري او لومړنۍ اړتیاو د پوره کولو لپاره د 9.5 میلیون ډالر مرستې غوښتنه کړې ده. یونیسف ویلي په 2018 کال کې به په افغانستان کې 22 میلیونه کسان بشري مرستو ته اړتیا ولري. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ د سیشن بی پورس په هغه فهرست کې د سوریا او فلسطیني ادارې په ګډون نور هیوادونه هم شامل کړل چې پر وګړو امریکا ته په ننوتو بندیز لګول شوی. د سپینې ماڼۍ لخوا د خبرې شوې پریکړې له مخې دغه بندیز د بورکینا فاسو، لاوس، مالی، نیجیر، سیرلیون او د جنوبي سودان پر اتباعو هم تطبیقیږي. د جرمني خبری آژانس راپور له مخې د جنوري میاشتې رئیس چې ترامپ بیا د ولسمشر په توګه دنده پیل کړې، د کډوالۍ او ویزو په برخه کې سخته تګلاره خپله کړې او موجوده قوانین لا سخت کړي دي. د روان کال په پیل کې واشنگتن د څو هیوادونو پر اتباعو امریکا ته د داخلېدو بشپړ بندیزونه ولګول چې ډیری لا هم پر ځای دي. په اغیزمنو شوو هیوادونو کې افغانستان، میانمار، چاد، د کانګو جمهوریت، استوایی گینیا، اریتریا، هایتی، ایران، لیبیا، سومالیا، سودان او یمن شامل دي. له هغې وروسته د واشنگتن لخوا پر یو شمېر نورو هیوادونو هم محدودیتونه لګول شوي دي. د اوکراین دفاع وزیر دینیس شمیحال وایي متحدینو سکال د اوکراین د وسلو له تولید سره نږدې 5 میلیارد ډالر مرسته کړې ده. هغه زیاته کړه چې شریکانو همدارنګه په امریکا کې د اوکراین لپاره په همدومره لګښت وسلې پیرلې دي. د اوکراین دفاع وزیر دغه څرګندونې پرون سه شنبه د اوکراین د دفاعي اړیکو د تماس ډلې سره له آنلاین غونډې وروسته وکړې. هغه په ټیلیګرام ولیکل دا دواړه شمیرې ریکارډ دی او موږ غواړو دا بهیر ته 2016 کال پورې هم وساتو. د اوکراین دفاع وزیر ویل جرمني پلان لري راتلونکي کال 1.5 میلیارد یورو پوځي مرسته برابر کړي، په داسې حال کې چې بریتانیا سږ کال د اوکراین د هوایي مدافع لپاره له بیلابیلو سرچینو 600 میلیونه پاونډ راټول کړي دي. د اوکرين دفاع وزیر دغه څرګندونې داسې مهال کوي چې په دې هیواد کې د روسیې د جګړې د پای ته رسولو لپاره د واشنگټن هڅې تیزې شوې دي. د دواړو هیوادونو مرکچی پلاو روانونه په برلین کې د خبرو څو پړاوونه ترسره کړل. ولسمشر ترامپ ویل داسې ښکاري چې د دوهمې نړیوالې جګړې رئیس د اروپا د تر ټولو لوی او خونړۍ شخړې د پای ته رسولو لپاره یو تړون تر بل هر وخت نږدې شوی دی. او ټاکل شوی چې د افغانستان د کرکټ له 19 کلونو کم عمر لوبډله نن له نیپال سره لوبه وکړي. دا لوبه د افغانستان په وخت د سهار په 9:30 بجو د دوبۍ د کرکټ په لوبغالي کې پیلېږي. د اسیایي جام په لوبه کې چې په متحده عربي اماراتو کې روانې دي، افغانستان په بی ګروپ کې له بنګلاديش، نیپال او سریلانکا سره یو ځای دی. په الف ګروپ کې هند، پاکستان، متحده عربي امارات او مالیزیا دي. په دې سیالیو کې دا د افغانستان د لوبډلې درېمه لوبه ده. له دې مخکې بنګلاديش او سریلانکا سره لوبې ترسره کړې وې چې دواړه بایللې دي. خبرونه مو له ازادي راډیو واوریدل. وړاندې پر راپورونو کې به واورئ چې یو نوې ارزونه ښیي چې د افغانستان په ختیځ کې د زلزله ځپلو سیمو د بیا رغونې لپاره له 128 میلیون ډالرو څخه زیاتې بودیجې ته اړتیا ده. زلزله ځپلې بیا وایي لا هم بیړنیو مرستو او سرپناو ته اړتیا لري.
سرپنا مشکلات هم شته دي او تقریبا یو نوی اته پیز خلکو کورونه وران شوي دي.
په پاکستان کې میشت یو شمېر افغان کډوال شکایت کوي چې په شخصي جامو کې د پولیسو په نوم کسان د دوی کورونو ته ورځي او ناوړه چلند ورسره کوي.
اوس دوی په شخصي لباس او شخصي موټرو کې ګرځي، هر ورځ راسي او افغانان نیسي، هیڅ ترې اخلي.
د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ د ګډې خونې افغان مسولین وایي د دواړو هیوادونو ترمنځ د لارو بندېدو د ډبرو د سکرو کاروبار هم سخت زیانمن کړی دی.
صادر کوم د طاره مشکلات دی او هم هغه په پاکستان کې په پکې وي په وته زړه ډېر مشکلات برابر شوی دي چې په پکې کې دی ویډیو ټول د افغانستان په توګه شوی دی.
تر دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
رازو د خبرونه لمړی موضوع ته یو نوې ارزونه خي چې د افغانستان په ختیځ کې د زلزله ځپلو سیمو د بیا رغونې لپاره له 128 میلیون ډالرو څخه زیاتې بودیجې ته اړتیا ده. دا ارزونه د اروپאי ټولنې، نړیوال بانک، د آسیا پراختیایي بانک او د 14 نورو همکارو بنسټونو په همکاري شوې چې نتیجه پرون سه شنبه خبره شوې ده. د افغانستان په ختیځ کې زلزله ځپلې بیا وایي لا هم بیړنۍ مرستو او سرپنا ته اړتیا لري. نور جزئیات په دې رپورت کې.
په کونړ او ننګرهار ولایتونو کې د اگست 13 نیټې د زلزلې یو شمیر زیانمن وای ډېرې کورنۍ لا هم په خیمو کې ژوند کوي او د سړې هوا، باران، د خوړو سنتوکو او د ژمنۍ جامو له کم خسره مخ دي. دوی د طالبانو له حکومت او نړیوالو بنسټونو غواړي چې د سرپناو او لومړنۍ اړتیاو د برابرولو په برخه کې ورسره مرسته وکړي. د کونړ ولایت د نورګل ولسوالۍ یو زلزله ځپلی په دیاړه ازادي راډیو ته وویل
هوا سړه شوې ده او موږ له ډېرو ستونزو سره مخامخ یو. ډېری بې وزلې کورنۍ د خوړو، سونتوکو او ژمنیو جامو له کمښت سره مخامخ دي. که څه هم مرستې شوې دي خو زموږ اړتیاوې یې نه دي پوره کړي. د سرپنا ستونزه هم شته. د خلکو شاوخوا اتیا تر 90 سلنه کورونه ویجاړ شوي دي. له حکومت او نړیوالو بنسټونو غواړو چې د درې نور د خلکو لپاره د سرپنا په جوړولو کې همکاري وکړي.
د ننګرهار ولایت د درنور ولسوالۍ اوسیدونکو او زلزله ځپلې سردار نوري هم وایي
هوا یخ شوې او موږ د سوزو سره مخ یو. ډیری کورنۍ د بیوزلۍ لامل د خوراکي توکو، ژمنۍ جامو او تودوخو وسایلو له کمښت سره مخ دي. که څه هم یو شمېر مرستې شوې دي، البته زموږ اړتیاوې نه پوره کوي.
سرپنا مشکلات هم شته دي او تقریبا یو نوی اته پیزه خلکو کورونه وران شوې دي.
دا په داسې حال کې ده چې د یوې نوې ارزونې له مخې د افغانستان په ختیځ کې د زلزله ځپلو سیمو د بیا رغونې لپاره له 128 میلیونه ډالرو څخه زیاتې بودیجې ته اړتیا ده. دا ارزونه چې د بیارغونی او خکیدو د بیړنۍ او اړتیاو د ارزونی د ګډ راپور په نوم د سیشنبی په ورځ د دسمبر په 14مه د ملګرو ملتونو په چوکاټ کې د دغه سازمان د پراختیایي پروګرام یو ان ډی پی په مشرۍ د اروپایي ټولنې نړیوال بانک، آسیایي پراختیایي بانک او د 14 نورو همکارو بنسټونو په همکاري خبر شوی وای چې د دې زلزلې لامل ټول مالی زیانونه تر 6.8 میلیون امریکایي ډالرو زیات اټکل شوی دی. پراپور کې ټینګار شوی چې د بیارغونی بهیر باید د ځایي رهبرۍ د ټولنو د ګډون، ښځو او معلولینو ته د پاملرنې او له پخوا څخه غوره بیارغونی پر بنسټ ترسره شي ترڅو زیانمنې سیمې د راتلونکو ورته پیښو په وړاندې لا زیاتې مقاومې شي. د 2015 کال د اگست په 1 درختر په کچه شپږ درجې زلزلې کونړ، ننګرهار او لغمان ولایتونه ولړزول چې د دې ارزونې له مخې 1992 کسان پکې مړه شول، 3601 کسان ټپیان او 8300 څخه زیات کورونه په بشپړ یا جزئي ډول ویجاړ شول چې زرګونه کورنۍ له عمله بې ځای شوې. تر دې مخکې په سپتمبر میاشت کې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر اوچا دې زلزله ځپلو ته د 1.6 میلیون ډالرو په ارزښت د بیړني غبرګون څلور میاشتنی پلان اعلان کړ او ټینګار کړی و چې نړیواله بودیجه برابر شي نو د روان میلادي کال تر پایه به 1,250,000 زیانمنو کسانو ته د سرپناه، اوبو، خوړو، ساتنې او زده کړې په ګډون خدمتونه برابر کړي. اوچا ویلي و چې د افغانستان په ختیځ کې د زلزلې له امله شاوخوا 94% زیانمنې کورنۍ په پرانستې فضا یا موقتي سرپناه کې ژوند کوي او د ژمي پر رسیدو سره په لوړو سیمو کې د سرپناه او ژمنې مرستې بیړنۍ اړتیا موجوده ده. تر دې مخکې بیا د ماشومانو د ژغورنې صندوق خبرداری ورکړی و چې د کونړ زرګونه زلزله ځپلې کورنۍ چې لا هم په خیمو کې ژوند کوي د ژمي د سړې هوا له امله په ځانګړي ډول د ماشومانو او نویو زیږیدلو ژوند دی له جدي ګواښ سره مخ دی. ملګري ملتونه او همکار بنسټونه په داسې حال کې د اگست 1 نیټې د زلزله ځپلو په ملاتړ ټینګار کوي چې له دې مرګونی زلزلې 2 میاشتې وروسته د نومبر په 3مه د افغانستان په شمال کې بل زلزله هم وشوه. د دې زلزلې د زیانونو ارزونه ښیي چې د افغانستان په شپږو شمالي ولایتونو کې 26 کسان مړه شوي، 1,122 کسان ټپیان شوي او 3,020 کورنۍ زیانمنې شوې دي. له ماشومانو نه د ملګرو ملتونو د ملاتړ وجهي صندوق یونیسف ویلي چې د دې زلزلې زرګونه زیانمن له سخت یخنۍ سره مخ دي، په موقتي سرپناه او یا د خپلوانو په کورونو کې ژوند کوي او په دې سیمو کې روغتیایي وضعیت په چټکۍ سره د خرابېدو په حال کې دی.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړي.
ازادي رادیو څلور ساعته
مخکب خبرونه کوم واوریدل چې د بخښنې نړیوال سازمان امنستي انټرنیشنل پر یو شمیر هیوادونو غږ وکړ چې افغانستان ته د خلکو جبري ستنول ودروي او وای پاکستان، ایران او همدارنګه یو شمیر اروپایي هیوادونه خلک په غیر قانوني ډول ډیپورت کوي. امنستي انټرنیشنل د ایران ترڅنګ د پاکستان نوم هم اخیسته یا ویلي دي چې د روان کال پیل رئیس د دواړو یوازې ایران او پاکستان له 2.6 میلیون زیات افغانان په غیر قانوني توګه بیرته خپل هیواد ته ستانه کړي دي. په پاکستان کې میشت یو شمیر افغان کډوال بیا وایي په شخصي جامو کې د پولیسو په نوم کسان په دې وروستیو کې دوی کورونو ته ورغلي ناوړه چلند ورسره کړی دی. یو شمیر دغه افغانانو ازادي راډیو ته وویل دا کسان ان د دوی کورونو ته په نیمه شپه کې ورځي، دروازې ورماتوي او ورته ګواښ کوي چې که پیسې ورنکړي نو به ونیول شي. نور حال په دې رپورت کې.
یو افغانه پناه غوښتونکې مریم چې د پاکستان په اسلام آباد کې میشته ده د پاکستانی پولیسو له ناسم چلند شکایت او ادعا کوي چې په وروستیو کې په شخصي لباسونو کې خلک ورزي چې ځانونه پولیس معرفي کوي او افغانان وهي او ټکوي او له دوی سره له زور زیاتی کار اخلي. مریم سه شنبه د دسمبر 14 ازادي راډیو ته وویل چې له تیرو 2 کلونو راهیسې له سرپرست پرته له خپلو 2 کوچنیو ماشومانو سره دغلته ژوند کوي او څو ځل پولیسو ځورولي خو آن یو ځل ترې په 50,000 روپیو ځان خلاص کړي.
اوس دوی په شخصي لباس او شخصي موټرو کې ګرځي، هر ورځ راځي او افغانان نیسي، پیسې ترې اخلي. مخکې به یې 15,000، 10,000 او 20,000 روپۍ ترې اخیستې او بیرته به خوشی کول، خو اوس 50,000 او 1,00,000 روپۍ غواړي او دغه راز ګواښونه هم کوي او بدره دي هم افغانانو ته وایي.
یو بل افغان پناه غوښتونکي زهرا چې د پاکستان په پینډۍ سیمه کې اوسېږي وایي اوس مهال لورځې پرته پولیس ان نیمه شپه د افغانانو کورونو ته ورځي، دروازې ورمه ماتوي او لدوی سره سپک چلند کوي.
د شپې 2 یا 3 بجې راځي کورونه ته نوځي تلاشي کوي او افغانانو سره ناوړه چلند کوي. د دوی د کورونو دروازې ورماتوي. وضعیت ډیر خراب دی. دوی اوس په شخصي لباسونو او شخصي موټرو کې راځي. څوک ترې تښتیدلی هم نه